خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی، د تصادف پر بنسټ نه پیلیږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقع کیږي، خو تالی کیدای شي تصادف شي. هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنی مبارزه را افاده میکنند. هنر حرف اول را دارد. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم. ما بر شما مبارکباد میگیم.
دا ښاغلی باوري تر وینا وروسته د هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولوستل شول او د هنر د عالي شورا غړي تیمورشاه حکیمیار خبرې وکړې. نوموړي د هنر د شورا راتلونکي پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شویو هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند د فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي اونۍ په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک بلل. وروسته یو راګ چې د راګي تلک شام په نوم یادېږي او د ستار رباب ویلون او تبلی د الو په ذریعه غول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا غول شو. د موسیقي تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمایزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه، د لیندۍ د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او ریاسارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کره کتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېیسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم لمغه کړه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډېرې شېبې په میراث راته پرېښودې. د تسنیم د شعر مرغبه د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاوه او د نن ورځې د شعر په ډېرو دنګو څوکو یې ناسته وه. روتې خاتوي زموږ همکار ذبیح الله مومن در واخه د ونری ژوند په باره کې رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کره کتونکي ریاض تسنیم د تېرې دوشنبه په ورځ د دسمبر میاشتې په څلورمه نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د ورپېښ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له آره د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و، خو له تېره شاوخوا درې ولسې راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډیپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ اخته و چې په دې وروستیو کې په ځینو روغتونونو کې د درملنې په پار بستر شوی هم و. ریاض تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې درې شعري ټولګې، دا کوم رنګ د کشید کړی چندړ او که زه دا واري ویده شوم پنځولي او همداشانې دوه نثري ټولګې بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوي وې. لیکوال او شاعر او دار وخت تسنیم نږدې ملګری عثمان لسیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل، ریاست تسنیم د جدید غزل په ټولو غوښتنو ښه پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبره چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې راځي.
ریاست تسنیم د مرګ په داسې المناک او دردناک وخت باندې دا په شعر پن یا دا په خدماتو باندې خبر کول ډیر زیاته مشکل ده. ریاست تسنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن دواړه، نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې په شعوري حواله باندې لیکلی دی، د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلي دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی، او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح شکل کې مونږ استعمال کړو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره.
اروخه تسنیم د خپل تخلیقي استعداد او زرخیز تخیل په مرسته نه یوازې د کراچۍ د رڼاګانو په خار کې، بلکې په لارې او بری پښتونخوا کې د خپل غزل سره داسې روښانه ساتلی او چې رڼا یې د پښتو معاصر شعر په چاپېریال کې تر هر ځایه رسېدله. تسنیم له ژوند سره د مینې، له خپلې خاورې سره د وفا او د مزاحمت شاعري په داسې ژبه کړې چې د لوستونکي په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. اروخه تسنیم تل په خپلو شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېڅلې مبارزه وکړه. شاعر او لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسنیم د پښتو شاعرۍ پر روان بهیر کې خپل لار درلوده، او په خبره چې داغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپل ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ریاست تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیق کار چې خپل لارې درلوده، چې په ډېرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښې نښانې ښکاري. ریاست تسنیم یو داسې شاعر و چې د هغه د لیک په شا یو سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه د خپل ټولنې او د پښتني معاشري د بدلیو محرومیو او ستونزو نه رانیولې تر د دوی د غوښتنو، هیلو، ارمانونو، مینې او تصوراتو پورې غزیږي. ریاست تسنیم په خپل شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته زیور کړی دی.
د تسنیم شاعري د لوی شاعرانو په څیر اکثر د خپل ټولنې تصویر وړاندې کوي، او په ډېرو بیتونو کې د پښتانه وطن بد ورځ لیدل کېدای شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربېره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي، او همداشانې په اردو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان لسیار در وخت تسنیم نثري لیکنې ته اشاره وایي،
تسنیم په اردو شعر باندې هم ډېره زیاته مطالعه لرله، د عالمي ادب ډېره زیاته مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې هغه کوم علامتونه راوړي، کوم ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چې هغه څومره مضامین لیکلي دي، هغه څېړنې کړې دي، ډېر زیات یو شعوري هڅه یې کړې ده چې د پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقې په دې بهیر کې د هغه سره شامل کړي.
هر وخت تسنیم پر شاعری سربیره په پښتو ادب کې کرکتنې ته هم ډېر خدمت تر سره کړی دی. طاهر ځلاند د کرکتنې په لړ کې د ریاست تسنیم هڅې په دې ټکو یادوي،
د دې ورخو ریاست تسنیم یو ډېر سترګور نقاد او کرکتونکی و. د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند د نورو مسایلو په اړه هغه ډېر نوی، باریک او ډېر قوي دریځ درلود. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نږدې څو لسیزو کې تسنیم یو له څو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمونږ د پښتو ادب په ځانګړې توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ بز...
هر وخت تسنیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپل ناروغۍ پر مهال په روغتون کې لیکلی و، او د خپل ناروغۍ کیسې په ډېر هنري انداز پکې کړې ده. لیکوال او شاعر میر احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسنیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستې، او دغه دغه اثر یې لوستل تسنیم لیک ځانګړی او رخیص بولي او وایي،
په نثر کې د دې یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی، چې هغه د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاحنګار مو، ډېر ظریف طنز کوي، نو هغه کې چې ته ولول ډېر ظریف طنز پکې کړی دی. د دې ترڅنګ پاغه کې ډېره ژوره تراژیدي پراته ده، پاغه کې ډېره عجیب رومانیت پروت دی کنه. نو د دې چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د خوندور او هغه د کلاسیک لهجه پکې و، د پښتو د سوچه شاعري خوګواله پکې، همداسې د په نثر کې مو. خو د دې ټولو خبرو نه چول مونږ دا رسته شو چې تسنیم نه د نثر سره، نه د شاعري سره، او نه د ادب سره په ټوله کې، نه د کرکتن سره، د سر سرسری چلن نه دی کړی، بلکې دا ټول د یو مسولیت په توګه منل او د مسولیت په توګه تر سره کړی.
د پښتو دروان شری بهیر دغه سرخیل شاعر په مړینه په لروبر کې پښتنو لیکوالو او شاعرانو د خواشینیو خپګان خودلو تر څنګ غته د عقیدت په ایزوینه د وړاندې کول په پار د هغه د یادغونډو په جوړولو تابیا هم کړی ده. د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر په ګډون یو شمېر نورو سندرغاړو د ریاست تسلیم غزلې په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینهوالی تود هرکلی کړی دی.
بینجو د ساز یو تاری آله ده چې تارونه پر هوا را دړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بینجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسرو دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بینجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږول کېږي. په بلوچي ساز کې لا غژکې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندې پاتې ده او ورځ تر بلې مینهوال زیاتېږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. هم المانی موسیقی پیژندون کې بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشی ساز بولی او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولي. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولې دغه آله جاپانۍ بولي او ولې په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي.
Yeah, that's
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو سیمینوال په شهرونو کې هم زیات سوي او د خوشۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقۍ دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي:
په لس برخې کې اته برخې د جاپانۍ دي چې دا زیاوي په ماتینو په دورو کې خلک بنډارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اصلاحي زربغني سره شوقیانو سره دي. هغه سره غزلې وایي جاپانیانو د دریا په توګه راغلي، ډېر پرمختګ کړی دي. دلته
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپاني ژغونکي جاپانۍ د کنداري موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي، او د هغه د ژغولو پرته کنداري موسیقي نیمګړې بولي.
راګ دی راګ پاړي راګ دی په دې کې داسې یو شکل دته پاړي خلکو ویله، خو مونږ ته داسې و چې په دا سرونو باندې چې څوک یو شی پیژني، په هغه وختو کې شاید لږو کسانو پیژندله، ډېرو خلکو نه پیژندل چې د پاړي کم سرونه دي یا څو سرونه. پنځه سوره راګ دی، د یوه طرفه د بل طرفه اوه سوره راګ دی، د یوه طرفه پنځه سوره د بل اوه. دغه سرونه یې نو چا ته نه ور معلوم چې دا مثلا کم سور لګېږي، سا لګېږي، ری لګېږي، ګندار لګېږي، مدن پنچم نکات دیوت زد صاف دی، دیگه خواستم پداس شکل بند چه اوه سوره مکمل لگیر و پداس شکلو بندی در چانه ویز در وقت چه استازان پیداس پل موسیقی مخت اولانه لگه گرد و نرمندان دیر و نرمندان و زده سوروت بندی دی پییجی نو داغه صورت خدی کاله که پسری گم باندې پیژ نو مکمل دی غزل مل ته پسور کی راځي لایم پسور کی راځي سول شاهد سول استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی. بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقۍ یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري سوې، خو بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
مېن لزل سره څه وشول چې مینی ور پوری خندلی وو، زام نه پېګم وګ می جبر خلم دان کل راوړی، راځي ورته وګ بشو چې مېن خورا کیته څه ور پېښ شوی.
زمانه په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسید. د دې نواب یو خلی لور بچی مین وون نومیده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غوندې مین وون ستر کاوه. له نامحرم نارینه او سره یې لیده کاتنه کیدل. دا په ډیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوک مې غوندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سین او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وون په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورېد. آواز له لرې ځایه راتلو، خو اثرناک وو او د مین وون د روح تل ته یې د تیزې سیلې غوندې لاره کوله. پیغلې مین وون د باندې وکتل. په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وون خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وون وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم. دا بدله ماته بولي. د مین وون جذبې پارېدلې وي، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل، زما باداري، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري. له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وون زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ صحیح کېده. مین وون تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین وون په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تېرېدلې، د مین وون رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخت پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دی پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاوه. طبیب مین وون ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغ نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مین وون ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده. هغه مینه ده، که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وون پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځنۍ اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومېږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته راپیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نه شي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مین وون کوټې دروازې ته ورغله، هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه تر اوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی؟ دی د مین وون د کوټې د ور شاته وترول شو. او هلته نوکرې د سنتری ورته وویل. نوکره د مینون کوټې ته ننوته او کب نیونکي دوره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینمونږ چې سندره واورېده سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی پخپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مینمونږ د فنر غوندې چټکه لکه ټرا پاڅېده، جامې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینمونږ ښکلې خاپېرې جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینمونږ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلا یې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مینمونږ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینمونږ چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر راهڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمی زوی ګمان کړی و، په همدې میینه شوی وم. دی خو مازې معمولي کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینمونږ خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراکې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړه، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټ راووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د ده د هغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څېره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې یې ایښې غمی وموند. غمه یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمه یې کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیږو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینمونږ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینمونږ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملم. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینمونږ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه راچلېدله. مینمونږ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینمونږ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بېرحمه وم، ما وبخه زه په هن شوم. د انجلۍ سترګې را ډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدل. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویله شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت والود. حالا بیا مینوونګ د کب نیونکي سندره د وروستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینوونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربو مشهور ده. د ښاغلي عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، نه د کفر وږی یم او نه سجدې ته تږی یم. ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې، ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې، خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. ماتا پیاله منې سي نقيبه کر احتيا شيخو، ماتا پیاله منې سي نقيبه کر احتيا شيخو، نن په ټول مجلس کې د جانان پیاله ته تګي.
اوس تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری بل یو طنز راوروي او د خپل طنز په باره کې راته غږیږي.
زه یو طنز درته وایم چې سر لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو، تلی مې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حال خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دېخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشې کړم. لپوهنتونه می په سخت و خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه. له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکې نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او ده ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشاره وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راویستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو دا طنز تاسې واورېدل. تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که موږ کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کوي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځي.
شنا راشلک پستر کوکی نه خوشا راشلک پستر کوکی نه خوشا پستر گوکین خوکشا مست جتا دا پیر غلطوکشا رنگ و رنا دا ظلم توکشا زما تک مل دلے ونطوکشا جن میں نمنا یہ گہے گخون کبنا راشا لکھ پستر گوکین خوکشا شلک پستر گوکے میں خوشا چت بل تم شوگرے تڑے وڑشنا راشلک پستر گوکے میں خوشا راشلک پستر گوکے میں خوشا
بھر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
نن بشپ زما د یار په کومه ثاني جلو کر پکم ہٹ پکم دکان بھی دکان بھائی دخلے دروانی شرما بولے بھائی حسن کم ترکانی پٹے وا بھائی دمخ کم پتنگانی رہان بھائی پاکان کنا پاکانی چھوے رمس مدل دیار دتو بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پت شان بش کست زہر پزروی لتا مو پے تزلت غم پخروی دم قدم بے خلے دم خبوی جکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری جمی یار پا سفر للی زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم جمی یار پا سفر للی زب کوریم شان بش کست درمی پلارے مگر دونوں آلو دس پن روک ساری لپخار دبے کسے پارے پارے آبے لے بے وہی دمین